در پیامش نوشته است که قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان بسیار افزایش یافته. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغ لتا سو مننه اوردونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایراني سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي 14 د جنوري 18 پایل خبرونه کیږي. روغتیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. ټاکل شوی د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي.
در 6 ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویم نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو 4 ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو کموالی او له ټرافیکي مقرراتو سره د ګڼو موټر چلوونکو نه بلاتیا د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي سبب بلل کیږي. د روغتیا وزارت د اټکل مخې په افغانستان کې د ورځې لږ تر لږه 22 داسې ټرافیکي پیښې کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیان دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د ستړلو لپاره لیږل شوي دي.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دوغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د وایان په وینا نیول سوي کسان څرنوالي ته معرفي سوي او د هغو له منځه 915 تنه د ابتدایي محکمو لخوا په قید محکوم سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 4 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پماني مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول، خو ټاکل شوی چې د پنځمه په ورځ له تګزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې 10 میاشتې تیر کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قومندانانو ساتنه وي. ټاکل شوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وشود چې د ایران په بیرغ پوښل شوی و. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس ځواک قومندان وو له خپل هېواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو په اجرا کې همکاري کوله. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تېره شپه د دغه هېواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هېواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. په اټومي موافقه کې له خپلو ژمنو د لاسه اخیستو تر خبرداري مخکې یوه ایراني چارواکي ویلي و چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله ایران پر نویو تدابیرو غور کوي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شا تمبول شوې او د برید په نتیجه کې لګېدلې اور هم مړ شوی دی. د کینیا د پوځ په وینا برید د هوایي اډې د الوتکو رانوې ته زیان نه دی پیښ کړی او پوځیانو د الشباب سختریزې ډلې 15 حمله کوونکي وژلې دي او شپږ تنه جرمنیان د ایټالیا په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایټالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سوو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دي. دغه راز 12 نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. اته بجې او 9 دقیقې سوې. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خپل ایرانی سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
وته دا د ورکه چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو تامنیتی موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې د نړیوال پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. په یو تفصیلي راپور کې مودا څېړلې چې د ایران قدس ځواک څه کارونه کوي او ولې د قومندان وژل کېدل مهم سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د سر موضوع راخلو په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا او شترسیدلې او په سیمه کې د کړکیچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدی پیش وروسته ایران گواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بی ځوابه پرې نشتی. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دوا خان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې واړی کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمینځ به دی یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز ول ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 25 ساحه وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حمله وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حمله وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په دغه سیمو کې وي، یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې، خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو ټلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکا خبریدونکو رسپانې واشنگتن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر هڅو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری ونتوانیدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپل کورونیو لغړو سره یو ځای یو میست کښینی. ورسپانې لیکي دغه سرتیری شی وکولای سي پر روانه دسمبر میاشت کې خپل کورونیو سره یو ځای سي. خود لیکوال په باور ک امریکا وتوانیږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستنه کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په باور په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې لوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لاره پرانیزي. د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه لوربند سره موافقه نه ده کړې او داسې نشکري چې دغه ډله دي له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حمله ته اشاره کړې چې په نتیجه کې ولس دولتي پوځیان ووژل شول. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیز خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګزان یو پولیو ناروغي د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سر لیک دی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګزان ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. پورستوی که ده هندوستان، کانادا، استرالیا، ده امریکا ده متحده ایالاتونو، فرانسه او نیوزیلند استازی ده هندوستان پا اترپردیش ایالت که پا یوه کنفرانس که سره جرگه سیوی وو. ده اونیزی پلیکنه دو استازو ده ماشومانو ده گزن یا فلج ناروغی ده ختمی دو پاره کمپاینونه تر یوه حده بریالی بللیدی. دوی دغه راز ویلی چې بیا هم افغانستان و پاکستان دغه نړیوال کمپاین ده بریالی تو پر لار یو خطر گنال کیجی. د انډیا ټوډی اونیزی پلیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبت پیښې په پاکستان او شپږ ویشت په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزی ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځند څخه د هغه پر ځای اسماعیل قاآنی د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان په توګه وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدلون رانیسي. صفی الله ستانکزي د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور جزئیات وړاندې کوي.
آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بې له کوم ځنډه اسماعیل قعانی د هغه ځایناستی د سپاهی پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قعانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریت هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهی پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاهی پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامی او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاهی پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانۍ اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنه‌ای له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنه‌ای سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنه‌ای سره همغږي کولې او د سپا عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنه‌ای پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم و.
قانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغو ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاتر نظر لاندې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنۍ جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار تلاش
نبود. بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنید، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څېړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خپور کړ، د فاطمیون دی او قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالی په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنۍ ته چې اکثری په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو تند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قانی تر اوسه د آیت الله خامنهی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا، سره له دې چې قانی په تېرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنه ای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنه ای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر خری.
د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. پا په دې پریکړه لیکې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیکې هم دا راز راغلي، د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو د دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل، سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنیو ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي، نور نو د عراق دولت باید د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمه لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
لبل خاد عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چی په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار و وشل شول. د عراق د باندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت سرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصرالله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل،
معرفه عن العراقيين
تركم ازاي چې د عراقيانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو. د ابو الفضل عباس درانه بچان به په عراق کې یو امریکایي پوزي ته هم اجازه ورنکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوزیان او پوزي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجیر بازار څخه لیکلي، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بېګنا افغانان شهیدان کیږي. احمد الله له میوند څخه لیکلي، زما د طالبانو او امریکایانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې ناامنیو یو ور بیا زور اخیستی، حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. افغان حکومت باید علیشنګ ولسوالۍ ته جدی پاملرنه وکړي، کنه دغه ولسوالی به سقوط سي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان باید جور اوربند وکړي، ځکه په هیواد کې بد حالات روان دي او طالبان باید جر د بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغانوی په ترویج خوشاله یو، خو حکومت دي د موادو په بیو کې کموالی راولي. امین الحق سعادت سرارزی له کونړ لیکي، د کلدارو د بندېدو سره سم صرافانو زیاتۍ شروع کړې دي، حکومت یې باید مخه ونیسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیو الله حلیمی تندر لیکلي، د کابل شهر چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه جدي پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزي اریوب څخه لیکلي، همدا شیبه زموږ پر کلي سخته درنه واوره وریږي. عبدالواحد مرخق له لوګر لیکلي چې له پرون ورځې په لوګر کې سخته واوره وریږي، له حکومت او بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. انصار الله حکیمی د لغمان له لنګر ولسوالی لیکلی په هیواد کې د بارانونو لکبل ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لا سو غریوان دي. مرستندوی ټولنی باید له اړمنو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک ولسوالی څخه لیکلی دلته ډیر ښه باران اوري، ان شاء الله کال آباد دی او هیله ده چې ټول کسان غنم وکړي. اسمت الله افغانیار لیکلی په هلمند کې ماښام شایسته باران وسو، اوس هم باراني وریز ولاړه ده. او عزیز الله زابلی له زابل لیکلی په زابل کې واوره وری او ډیر په شدت وریږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې شوې چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه شوي او 40000 نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغه پوځیانو د خدای پمانی مراسم پرون په نیویارک کې جوړ شوی وو. تکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سیشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبی کې خاورو ته وسپارل شي. سلیمانی د جمعې پر ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ایران وایي تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیانو ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په دې برید کې د امریکایي او کینیايي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. او شپږ جرمنیان په ایټالیا کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونو په پاتې شی بو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاتک او د ورکو دوستانو د پلاتنی پروګرام دا شی به په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوي دي.
د انصاف پلټکی یو چاغي په سیور شبل یاغي په سیور شمدی کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک زاهر ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او خکته او لروبر ټولو سیمو ته برېښنا رسیدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریک کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلي ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم یې ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل دا هغه زمنګ دی چې برق د 2000 کال نه 1392 نه زمنګ کار په شروع کړی شو. غوتم برق ته من دغه یو سل کور اضافه تر یو سل کور لای سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت کم 3 میلیون افغان خساره کړی. دولت د دې نه ور فی بهره نه وړي او 95% کار زمنګ مختتلای. اوس مراجعه کو امریت ته چمپلی ته بیا غویم لګی ریاست ریاستم په بار بار تللی په څو ځله یو شل نم اضافه تر مونږ ته د مراجعه کړي چې موږ وزن درلودل. اوس موږ ازادي رادیو ته دغه پیغام یا زنګ ووهه دغه مشکل زمونږ د ریاست د برېښنا سره شریکي کې خدای وکړي دغه 50% کار زمونږ نور پرمخ لاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړي، دا کار کوم دی چې تاسو ترسره کړي؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهې را کړي، پوهم را انتقال کړي، لائن راکلائی پارتال هم ترلائی دغه څو وسایل چې نور دي بکسی دي نور سامانات دي دغه ټول وسایل هم 1500 من په انتقال کړی راغلی یو او اوس په کلی کې بیا هم دغه څو کال کې چې مراجعه کوو سره دغه 1500 کار موږ دنس کولای شي مخته بوزو.
دا کار تاسو په مزدوري کړی؟
نه زمون کله دا موږ د ولس لخوانه موږ دغه کرای پیسې را کول کیږي او موږ به پیسې ګرځېږو پیسې پکې اخیستي او نه اخلو او خاص د خدای د رضا د خپل ځان دپاره د هغه کار ته ومنګه.
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی، دم څنګه ودرولي؟
کرندم را وسته په شخصي پیسو، کرندم را وسته چې دولت را کړی او یو څو ته نور موږ خپله کرند په شخصي پیسو را وسته دم پایې درولي لاین هم نصب کړی دغه ټول کارونه مخته بولي فقط 1500 کار زمونږ پر مخ تللی
پایو کې لاینونه هم تللي.
او لاینونه بکسې لاین ورته بکسو ته لاین وکړه کړی تماما کار یې سوی فقط 1500 کار پاتې نه دات.
دا کار کله تکمیل شوی؟
تکمیل دغه نو اوس څو کاله یو نیم کال کېږي چې دا تکمیل سوی دغه پایې نصب شوي او برک دغه لاین نصب شوی یو نیم کال شو نو مخکې له هغې نه هم یو څه کړی وی وسم بخې دا تکمیل دی هر هغه شی چې ټول کوڅو ته بولې دي په کوڅو کې لاین نو نه په یار شي دي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مون کار خلاص کړي او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي.
bale بالکل مون اول لوړو دا چمتلې ته دلته امر یاد بیا لوړو ریاست په دې مزان کې دا اول د مومند شبکې بورم زوړ اغلم غام مرو کې ورسی دي 1900 کار تکمیل شوی دا 1900 تکمیل کې او دا برج دې شبکې ته دي کې بار پر خو سي کوي مګم نه مار چوانه ورې
نو سوې چې پلان کې شته دغه سیمه پلان کې شته ده.
و پلان کې شته موږ ته دغه بونه کوي چې موږ هغه نه لرو دې ته بودیجه نه لرو کار باندې بس زمون شاده پاتې ده.
دا ستاسو د کلی شاوخوا نور کله ته برق تله؟
او هغه ته مکمله برق تله کوم ځای کې لګ لګ پاتې یو هم له کار پیرا ونده کو صرف زمونږ ته دا زمونږ په اول قدم کې نه و دویم کې و دویم کې من څو هغه مونږ خو دمن خپل په یک اقدام کې خپلم هغه د اوس په مشکل کې باندې پاتې ده.
دا څه خو باندې چې داسې سیمه ده پاخه سرک نه ډیر لري؟
نه 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 پکا یو کیلو یو نیم کیلو به داسې متر براسي پاخه سرک نه موږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخکې کیلومتر پورته تلای سره بار
پورته تللی او تاسو منځ کې پاتې یستئ؟
منځ کې موږ پاتې یو عمومي لاین چې له موږ نه تخمین داسې یو 1000 متره به لرې عمومي لاین موږ ته نه داس چاف راغلي سړک د پامې سړک هم پایې راوستلې کلو کې مې تازه کړي دي لاینونه هم پیاچولي پورتال هم تړلی فقط یو ترانسفارمر ته هم تدارئ.
ښه تاسو اوس څه غواړئ برور؟
موږ غواړو دغه ترانسفارمر موږ ته ریاست د برېښنا راکړي نو زه بس فعال شي دا بورډم شبکې ته ځي چې دا هم غواړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت له ویاند ښاغلي وحید الله توحیدی سره شریک کړه. توحیدی سبا اورېدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو چې دا څنګه مسأله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر 6 سنه پورې مخکې تللی وي د 3 کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي او که د دې برېښنا سیستم تر 6 سنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. موږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنه هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي موږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدی صاحب دغه 6% چې تاسو وویل په دې 6% کې څومره کارونه شامل دي؟
دا 6% چې موږ وایو دا په فرضاً هغه سیمې چې پای فرزان ورته رسیدلی وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرزان صندوقونه د میترونه نصب شوي وي، فرزان میترنه نه اخیستي یا ترسامه نه راغلي یا وایرنګ نه دي شوي. په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي. فرزان که دغه همداسې یو چاره د سکل نه پاتې شي، کال ته دغه په اولویت هم وي او دوی ته اوبدېښنه رسم. او که دوی کارونه تقریبا د شپېتو نه یا شپېته فیصده پوره شوي وي، سکل تر اخل د کار پورې بشپړه کیږي.
توحیدي صاحب تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک ظاهر آزادی راډیو ته ویلی و چې د دوی د کلی شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسیدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی. او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی وویل چې دوی هڅې کوي چې دغې سیمې ته که 80% کارونه یې بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسیږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دې ونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلې دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظنډومه ورځو د خپرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي، ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بل السلام علیکم. زه مدی الله د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي، دا د لیونتابره دی. زما خبره ملي اردو کې و، بس مین پټافته دی چې څه پسې خدا شي ور تابره دی. کار څوک دار ولایت کې دار څوک دی؟ په دا شمیره کې زین وي 0 8 8 0 2 6 4.
زه د زابل د ولایت څخه دا پیغام تر تبریدم. یو د حضرت شاه پر نامه عبدالنافی زوی پلار عبدالنافی یادوي، او کور په کندهار کې یادوي. نو دا لکه د هر چا وي، زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته دي راشي، دا زما پر شمیره دي زنګ را ته ووایي. زه به خپله شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4. بیا به شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4. ځان ازر چا یادوي، پلار عبدالنافي یادوي. د اوو کلو هلک ده، دا شل ورځې کېږي چې دلته د یو چا سره موجوده. که د هر چا خپل وي او قریب وي، په دا شمیره دې ما ته زنګ ووي. وسلام د ازادۍ راډیو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 9 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ملکم دوستانو، اوس به ورسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. دا د غزنین خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین نومېږي، را 12 کاله کېږي صدقه راکوي دی. ناستې د دغه نمبر نه دی، د ازادۍ راډیو نمبر مې چاته واخیستل. نو کار څوک زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
الله عبدالکریم په نامه باندې دی تقریبا د اتلس کاله کېږي چې ورک دی. نمونه لعل محمد زیده ای پا قوم بانی برازده ایده اتن نساله کیجی یا نون نساله چه ورک دی که هر ورور ده ده ورک با هر معلومات میره ورور ده تلیفون پا ده شب میره ده تماس نصر ونیسی سیبر اویا شکوزدش و اویا نسوا و تلیش ده تلیفون شماره زلی سیبر اویا شکوزدش و اویا نسوا و تلیش و تلیش
مدد کندار ولایت میوند ولسوالی څخه تاسو ته تماس کیم زما دا کازی دی د بلاک شاپ په نام باندې دا و می سکیور د کور څخه نه درکوي د دې اس درک مسته مزدا د ویرا دی خدا خوښ کو چې تاسو مش پیغام راشر کی ډیر مننه و سلام په ټلیفون چې نه تاسو ورته وایم چې تر وستاو 15 10 15 بلش مې را د سی پر وستاو شتور نیوی 10 و 10
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جان جی کندھار کی تقریباً ونمی خلیل دی که هر مسلمان رو سر یا سرابی یا پا اره معلومات داری یا ازایلی داری نو در تلیفون پر داغا شمی رو دی تماس را سر بینیسی در دو در مرابیانی و شماره در تاوا سفر آویا یو دیش یویشت نساواتیم در بلش مرابا سفر آویا نویشت سوارلس دوساواتیم دویشت یاد کاراوم شفرایا یوجش یویشت نسوا پینجا بلش مارا دا شفرایا یویشت سوارلس دوساوا پینجوشت
السلام علیکم دا آزادی رادیو رسول او ریدون کتا سلامون او نیکی هلی تقریبا دوی میں سکیوری چی شکریا ولد عبدالکریم دا پینزو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه راکڅه ده کچا ته معلومات وي یا چا پیدا کړی وي نو لطفاً په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي شماره ده 0319223 او دوهمه شماره ده 0529050020
سلام علیکم رو جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نومې بارام دا چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده په پولین خومري کې نادره کته وایې ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 1 3 9 1 بیا یې تکراروم دغه لمبر 0 واویا 2 1 3 9 1 ډیره مننه.
السلام علیکم زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومی د سیزه د کلی اوسیدون کایم د مالو د محمد عمر په نامه شمې سترګې دي د خپلور ته دنیا شتکیږي چې د مسلمان په مزرې د پاره تللی وو د ازادي راځي څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمېره ده 0 واویا 2 1 2 2 4 2 3 5
بھائی السلام علیکم پٹھان پیغام در تفریح دم زما یو ترز وای دی چې بادر ګل نمیږي او د پلار نمی هم بسیر نمیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل نو که هر مسلمان ورور د بادر ګل په حق معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دی ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو د نړۍ لپاره افغانۍ جزا ورکول کیږي زما دا ټلیفون شمیرا دا 0 واویا 79 43 8 43 دا ټلیفون شمیرا یو ځل بیا تکرار کوم 0 واویا 9 43 8 43 دا زه هر دې زه هر یو نه شم پیغام نشم یو سلام
زه جو جان ولایت او د پښتې په ډول سوالي خیریه خیریه کومه لږ خیریه هم ما سره څلکا لګیږي ورسته هڅه ستاسو کې معلومات لري په دغه شمېره کې ما ته څنګه وي صفر وسو یو اتیا څلور نوي درشمېته درو اتیا وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022112145.
سلامونه د آزادي رادیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته. ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چپ ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003 1908 9 16. شماره یو ځل بیا
0003 1908 9 16. شماره تکرارو 0003 1915 1. السلام علیکم.
السلام علیکم. جعفر محمد خادم د علم ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه اړیکه لولم. نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرسته وي د بصیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري. نو ما ته دې مې را بلی د مخه په دغه شمېره اړیکه وکړي
0002 1915 1915. بدرې غاډي کې رچنا درې کڅوې دي. د پلان نوم یې عبدالباری دی، د نیکو نوم یې محمد خان دی، ورور نوم یې عبدالمالک دی. یا هر مسلمان ورته په اړه معلومات یې زما سره دي. ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0003 8 2 4 8 2 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0003 8 3 4 8 2 0. چې هر څوک په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي. آزادي راډیو ته کار کوم، دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وستاسو
السلام علیکم. زمان چې دی بلال دی د نګران نه پته ماس کې ما او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نادرکه شوی دی. او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0002 1915 9 201. السلام علیکم.
سلام علیکم. الکرامات می دی ازوی رڑی اور دین کو دکر ور کر تم کو تاسو خپل ما وتر علیکم. تم لغم کی جوړ وروزه سائل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمد الله په نامه دی چې په دغه چپه ورځ باندې تو حالم دی. د 9.5 کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ دی خواجه مرک د کلي اوسېدونکی دی. د 9.5 کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی. د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې
کدی زما څنګه اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست ما لري زما سره د ټلیفون په همدغه دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1420 2 سهار مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي. هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه.
بلیا السلام علیکم. زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. ما یو اکار یم له احمد نمیږي څو کاله کېږي چې ورک دي. هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 85 45 45 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم. څنګه به خیر زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي دا بیمه کیږي چې ورکته وای ده نظر کته وای ده کارچا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکړي 2000 افغانۍ نام دی واخی. السلام علیکم.
السلام علیکم. پرای کوین د کندهار ولایت ته په ګول سپالې سیمې شان ولې دي ما چې په چاډا جان میږي د سلطانه قاضي دې د ماډ ورور دي د شپږ کال کې چې ورکسوې دي د خپل د اعلان نوري یا بل څوک معلومات پلري ما سره دې په جیش میره ته ما شوین شي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا پنځه. والسلام علیکم. السلام
بلیا. السلام علیکم. زه محمد نبی دی پکتیا ولایت د ډنډ بټانو سره څخه دا پیغام در لګم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې په درګول نومیږي. د درې ورځې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راغلل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دیش مېره ما سره تماس ونیسي. 0 89 40 40 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 89 40 40 د ذاتي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومیږي. ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي. د پلار نوم یې چاري. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې له دره کړي زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. کله د په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. خپل شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 89 50 10 10 9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 89 50 10 10 9. د بل لمباره مورته 0 89 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوه شمېره معلومات راکړي. خپل شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم له ازادي راډیو زموږ باندېوازې د 4 کاله کې چې ورک دي د ګل احمد په نامه دي په دغه شمېرې باندې چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام را سره شریک کړی وو. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د خبرونې لاله تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو په سګرځي نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ وهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خبرونه کې هم ویلي کله چې دا خبرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري چې ځینې دوستان مو دي د خپل سیمو کې د یو مندل سوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمیره وایي. نو تاسو هغه شمیره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خبرونو د پیغامونو تکرار غوښتنه لري، ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولی چې شمېره ولیکو. نو موږ خپرونې کې پیغامونه ډېر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبت ورسېږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خپره کړو، نو نه سو کولی چې هغه نوو دوستانو ته نوبت ورکړو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، ترڅو موږ د دوستانو شمېرې در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل یو دوست پسې ګرځئ، نو لطفا د خپل تلیفون شمېرې ووایست، ترڅو که بل څوک ستاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمېرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو